مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در فرانسه در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و تأثیرات آن بالای موقعیت فرانسه در افغانستان. حالا به سر ساعت رسیدیم، همکارم اجمل اند با شماست.
ډیر مننه ملیحه هراری. قدرمن دوستانو، په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې وایو چې د افغانستان د مشرانو د جرګې ځینې غړو په کابل کې د ایران نوی سفیر تورن کړی چې له دې جرګې غوښتي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند تصویب نه کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره نور رپورټونه هم لرو. د ورک وزیانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په پای کې اوریدلی شئ، خو په سر کې له نسیم شفق نه د افغانستان خبرونه اورو.
په کابل کې د ایران سفیر ویلي کله امریکا سره ستراتیژیک سند تصویب شي هیواد به یې غبرګون وښیي. لویه څارنوالۍ وایي ځینې دولتي ادارې په فساد د ککړو کسانو دفاع کوي، او په کاپیسا کې په بېلابېلو پیښو کې ملکي وګړو او پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ایران نوی سفیر خبرداري ورکړی که چیرې د افغانستان ملي شورا له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند تصویب کړي، ایران به غبرګون وښیي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې ابوالفضل زهروند د دې جرګې له رئیس سره په غونډه کې دا خبره کړې او غوښتنه یې کړې چې د موافقتنامه رد شي. سناتور محمد داود حساس وویل چې په افغانستان کې د ایران سفیر دا ستراتیژیک سند د ایران د ملي ګټو پر ضد بللی دی.
نوې سفیر چې د ایران راغلی ولو د مشران جرګې د رئیس په اتاق کې د هغه سره لیدنه وکړه چې په هغه لیدنه کې زه ممرته هم د هغه اول خواسته ولو چې باید دا تړون د ایران په تاوان باندې دا تړون باید رد شي.
د سرګند کړه چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د خاغلی زهروان د غوښتنه رد کړې ده. لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند چې تیره اونۍ د ولسمشر کرزي او جمهور رئیس اوباما لخوا لاسلیک شو د تصویب لپاره څه وخت ملي شورا ته استول کیږي. ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مصر په شرم الشیخ کې د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا غونډه د رواني اونۍ په ترڅ کې د دوه ورځو لپاره جوړیږي، او د اگست په میاشت کې په تهران کې د جوړیدونکو غونډې لپاره تیاری بلل کیږي. د سرګند کړه چې د تهران د اگست میاشتې په غونډه کې به ولسمشر کرزی هم ګډون وکړي. لویا سرنوالی وایي ځینې دولتي ارګانونه په فساد کې له ښکېلو کسانو څخه دفاع کوي. د لویا سرنوالی مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل کله چې د یوې دولتي ادارې کوم کارکونکی د فساد یا بل جرم په تور نیول کیږي، هماغه ارګان هڅه کوي چې قانون پرې تطبیق نشي.
دا فشارونه په موږ باندې د پخوانه هم وو، اوس هم شته، کېدای شي په آینده کې به هم دوام وکړي. خو موږ د دې سره مقابله کوو او ورته نه تسلیمېږو، او د چا خبرې موږ ته دومره ارزش هم نه لري. موږ ته قانون ارزش لري، مقررات ارزش لري.
لویا سرنوالی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ د مالی وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو دیارلس تنه کارکوونکي د 25 میلیونه افغانیو د اختلاس په تور ونیول. سره له دې چې د دې کسانو نومونه لا تر اوسه نه دي په ډاګه شوي، خو ویل کیږي چې د دې ادارو ځینې لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل دي. او د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو په برید کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا د الاسای ولسوال ملا محمد صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ولسوالۍ په چورخیلو کې شوې ده. بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویان قیس قادری وایي چې نن له غرمې مخکې په مرکز محمود راقي کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې درې سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمیز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
په سوریه کې د اپوزیسیون همدا مشرانو نن د پارلماني انتخاباتو د تحریم غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې سبا ته په سوریه کې پارلماني انتخابات وسی. په هغه اعلامیه کې چې د شرق الاوسط ورځپاڼې خبره کړې ده، د سوریه د رژیم اپوزیسیون دا انتخابات مسخره بللې دي. دوی د بدیل پارلمان د تشکیل اعلان کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د دوی لخوا د اعلان سوی پارلمان اوله دنده دا لري چې د سوریې د اساسي قانون لغوه کړي. رپورټونه وایي چې په سوریه کې تشدد لا هم روان دی. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویان نیرج سنگ نن په دمشق کې د خپل کار په اړه ویل:
So our mission here is focused on.
دا وای زموږ هدف دا دی چې له ټولو خواو په سیمه کې اوربند ټینګ سي او تشدد پای ته ورسیږي. موږ هم دا راز وضعیت څارو او رپورټ به یې جوړوو او دا هغه څه دي چې تاسې به یې په سوریه کې د پوځي څارونکو د کار په نتیجه کې وګورئ. موږ اوس په سیمه کې اویا تنه څارونکي لرو چې 40 تنه یې پوځیان دي او نور یې ملکي دي.
The total strength of the mission as of now is about
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله ادعا کوي چې تر شپږ سوه تنه زیات کسان له هغه راهیسې په دغه هیواد کې وژل سوي چې د ملګرو ملتو د منځګړیتوب په اساس اوربند اعلان سوی دی. په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور نن پیل سو او وروستي رسیدلي رپورټونه وایي چې ګڼ شمېر کسانو په دغو انتخاباتو کې رای ورکړی دي. نظر پوښتنې څرګندوي چې سوسیالیست کاندید فرانسوا هولاند تر جمهور رئیس نیکولاس سارکوزي مخکې دی. هولاند د انتخاباتو په اول دور کې تر ولسمشر سارکوزي لږ تر لږه 15 لکه زیاتې رایې ګټلې وې. نن په فرانسه کې یوه رای ورکوونکي خبري اژانسونو ته وویل
C'est la première fois qu'on a une campagne aussi
Da wal warda che po Faransa ki da gasi shadid intikhabati mubareza ki je da dui bahsuna po zini barkho ki der da andeshne parawun ki
د
دوړو کاندیدانو انتخاباتي مبارزه په فرانسې کې پر بیکاری مهاجرت او راتلونکو اقتصادي وضعیت راڅرخېده. په ارمنستان کې هم نن پارلماني انتخابات دي. ارمنستان حکومت شمنه کړی چې انتخابات به شفاف او عادلانه وسی. د روسي د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو غړی چې د ارمنستان د ټاکنو څارنه کوي ویلي چې د رایو پروسه په نرمۍ روانه و او تر اوسه د هیڅ ډول سرغړونې رپورت نه دی ورکړ شوی. یو رای ورکوونکی مرزایان نن د ارمنستان په مرکز یروان کې خبري اعلان ته وویل
Я думаю, что выборы пойдут прозрачно, но завтра все увидим.
За фикер ком че انتخابات په شفاف ډول تر سره سي شای د به سباته څرګندسي. نظر پښتني څرګندوي چې د جمهوریت غشتونکو ګوند په ګډون ائتلاف شای تر 50% زیاتې رای وګټي او په دې ډول به شای په حکومت کې ډیر تغییر رانه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به نن د دوه ورځو لپاره هند ته ولاړ سي. لوړ رتبه امریکایي چارواکو ویلي چې میرمن کلینټن به په دې سفر کې پر هندي لوري ټینګار وکړي چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي. هند د تیلو یو ستر مصرفونکی هیواد دی. نوې ډیلی په وروستیو کې د ایران پر تیلو اتکا کم کړي ده، خو امریکا ځینې غواړي چې دغه اتکا ډیره کم کړي. نن په سربیا کې د جمهوری ریاست د پارلمان او سیمایزو شوراګانو انتخابات پیل شوی دی. همدار از نن په یونان کې د پارلمان انتخابات دي او نن ناوخته په تایلند کې د کیمیاوي موادو د تولید په یو فابریکه کې د اور لګیدو په پیښه کې او په پرلپسې چاودنو کې ګڼ شمېر خلک مړه سول او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه زر تنه چې په هغه کې کارګران او د شاوخوا سیمې اوسیدونکي شامل دي له سیمې څخه ایستل شوي دي. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات روان دي.
خبرونه مل آزادې رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او ریپورتونه لرو. و وبوري چې د ایران سفیر وایي چې چیرته د افغانستان په ملي شورا کې د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوی ستراتیژیک سند تصویب شي، هیواد به یو څه عمل وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به ملدي خبر کو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزي ګډې کمیټې د جوړولو په اړه پرمختګونه شوي دي. د اورزګان ولایت دینی عالمانو بیا په پاکستان باندې انتقادونه کړي دي چې د دوی په وینا یو شمیر افغان طالب مشران وژلي. په دې مسلو او ریپورټونه لرو. په بادغیس کې مو لاغه چاودن نه خبرو چې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري پکې وژل شوي او د شرنې خلک وایي چې هغه پانتون چې د دوی لپاره منظور شوی باید د دوی په خار کې جوړ شي. که وخت نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د فرانسې د انتخاباتو تازه حال هم درکوو. د ورکو ایزانو د لټې پروګرام هم لرو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نو اورئ. د مشرانو جرګې ځینې غړي په کابل کې د ایران نوی سفیر تورنوي چې له دې جرګې غوښتي څو د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو سند تصویب نه کړي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې ابوالفضل زهروان دغه غوښتنه د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلم یار سره په کتنه کې کړي. پاینال کې اوس مرکتون کې د ایران د سفیر دغه هڅه د افغانستان په چارو کې بربند لاسوهنه او د ډیپلوماټیک دود پر خلاف کړنه بولي. په دې اړه په مو کې له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ده.
په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره د ایران د نوي سفیر کتنه ښایي د هغو پراخو هلو ځلو یوه برخه وي چې په وسیله ایران غواړي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلم یار سره په تعارفي کتنه کې له هغه وغوښتل چې ملي شورا دې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون رد کړي. یو سناتور محمد داود حساس چې په دې کتنه کې برخه لرله ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سفیر دغه تړون د خپل هیواد د ملي ګټو پر خلاف وباله.
تقریبا تیر چهارشنبه زما په خیال باندې خپل نوی سفیر چې د ایران راغلی و د زموږ د مشران جرګې د رئیس په اوتا کې د هغه سره لیدنه وکړه چې په هغه لیدنه کې زما ملته هم د هغه اول خواسته ولو چې باید دا تړون د ایران په تاوان باندې دا تړون باید رد شي. نو د هغه اول خواست دا شی ولو چې په هغه خبرو کې هلته موږ هم جواب ورکوي. موږ تاسو که تاسو دا دیرس کال دا خبره کړې وای د افغانستان سره مو ښه دوستي راخستې وای نن به نه دا تړون موږ ضرورت ورته درلودی چې مزا کړې وای. نو دا د ګاونډیانو د لاسه دي چې موږ دا شان ته مجبور وسولو چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون مزا کوو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون د تیرې سه‌شنبه په شپه په کابل کې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شو. ایران وروسته له هغې په ملي شورا کې د دې تړون د تصویبېدو د مخنیوي هڅه کوي چې ویل کېږي د دې سند د لاسلیک کېدو د مخنیوي لپاره هم منډې تړې کړې وې. د مشرانو جرګې یو بل غړی نثار حارث وایي د مشرانو جرګې له رئیس سره په خبرو کې د ایران د سفیر لهجه تند وه او خبرداری ورکړ چې که چیرې له امریکا سره ستراتیژیک سند تصویب شي نو ایران به بې غبرګونه پاتې نه شي.
په افغانستان کې د ایران نوی سفیر چې تقریبا په عصبانیت سره یې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې که چیرې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند تصویب شي ایران به یې په اړه چوپ پاتې نه شي او عکس العملونه به وشي.
خاغلی حارث ویل چې د ایران د سفیر د خبرو په جواب کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار جدي غبرګون وښود او ویل چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په خپله د دې سند په اړه د پریکړې صلاحیت لري. ایرانوی چارواکو پخوا هم په بیا بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ له ستراتیژیکو همکاریو او په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالفت ښودلی دی. خو یو شمېر کتونکي په کابل کې د ایران د سفیر وروستۍ هڅه د افغانستان په چارو کې د ایران یو ښکاره لاسوهنه او د ډیپلوماتیک عرف پر خلاف بولی. د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود سلطان زوی
د افغانستان په داخلي چارو کې دا رقم بربند مداخله دا د منلو وړ باید نه وي. موږ چینلونه لرو چې سفارتونه د هغې چینلونو لارې نه خپل د دولت رسمي نظریات باید افغانستان دولت ته وړاندې کړي او هغه د خارجه وزارت دی. که فرض وکړئ همدا اوس د امریکې سفیر لاړ شي مشرانو جرګې ته یا ولسي جرګې ته او هغوی ته ووایي چې دې تړون ته رایه ورکوي، آیا په افغانستان کې به ایرانیان او د ایرانیانو پلویان څه ووایي؟ نو زه فکر کوم چې د ایران د سفیر دا عمل یو رسمي د کار کړی غیر ډیپلوماتیک عمل دی.
له ایران سربیره د روسیې او چین په ګډون د سیمې ځینې نور هیوادونه هم چې له ایران سره نږدې اړیکې لري د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه لیک په اړه اندېښنې لري. خو په ملي شورا کې د دې تړون د تصویبېدو د مخنیوي لپاره ایران په ښکاره مداخلې لاس پورې کړی دی. تاکل شوی دغه تړون د افغانستان د اساسي قانون له مخې د تصویب لپاره د دې هیواد ملي شورا ته واستول شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د یوځای کېدو لپاره د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزه کمیټې د جوړولو په اړه پرمختګونه شوي دي. رپورټونه وایي چې یو شمېر طالب مشرانو چې نیت درلود د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني د نامعلومه کسانو له لورې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند نور تفصیل راکوي.
که څه هم په پاکستان کې د ځینو طالب مشرانو او قومندانانو مرمزي وژنې د سولې د بهیر په اړه پراخې اندېښنې راپورته کړې، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدونکو طالبانو د خوندي کولو لپاره د درې اړخیزې کمیټې جوړول به دغه ستونزې تر ډېره حل کړي. د دې درې اړخیزې کمیټې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه. د بهرنیو چارو وزارت بیان جنان موسزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د دې کمیټې د جوړولو په اړه پرمختګونه شوي دي.
هغه طالب مشران طالب چارواکي هغه طالب خمندانان چې غواړي علاقه لري د افغانستان د سولې پروسې سره یو ځای شي او د افغانستان حکومت سره مستقیم مذاکرات ترسره کړي، دا تهدید او یا دا ویره احساس نه کړي چې یا زه وژل کېږم یا زه بندې کېږم او یا زما کورنۍ ته کوم تهدید مخامخ کېږي. د دې کمیټې د جوړولو اساسي هدف هم د همداراز پیښو مخنیوی و، او دا موږ هیله منو چې په دې اړه باندې وکولای شو د دواړو هیوادونو سره، د پاکستان اسلامي جمهوریت سره او د متحده ایالاتو سره، د دې کمیټې په جوړولو کې عملي پرمختګ وکړو په دې نږدې راتلونکي کې.
دا درې اړخیزه کمیټه داسې وخت جوړیږي چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د وسلوال طالبانو هغه مشران او قومندانان چې غوښتل له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي په مرموز ډول وژل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په وژل شوو طالب مشرانو کې استاد یاسر، ملا اسماعیل، ملا شهید خیل او نور طالب مشرانو نومونه شامل دي. که څه هم ښاغلي مسازر دغو طالب مشرانو د وژنې په اړه کومه تبصره ونه کړه، خو تر د مخکې د ملي امنیت رئیس دغو کسانو وژل کېدل منلي وه، او په خبره یې چې د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره دغه طالب مشران وژل شوي دي. له بل لوري په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې لا هم په ټپه ولاړې دي. طالبانو په دغو خبرو کې امریکا ته دا شرط ایښی و چې زنداني مشران دې ور آزاد کړي، خو امریکا په دې اړه څه نه وویلي. خو د بهرنیو چارو وزارت له ګوانتانامو څخه د افغان زندانیانو آزادول د سولې د خبرو لپاره مهم بولي. جانان موسازی د افغان حکومت دریز دا څرګند کړ:
ما آزادي تمام اتباعی افغانی را که در گوانتانامو
موش پا گوانتانامو که ده هغو طول افغانانو چی بندی ده ده خلاصهولو غشتون کیو هغوی باید جر افغانستان تر انتخال سی. پا دیه دلیل موش لگوانتانامو چخه ده طول افغان بندیان و ازاده ول غارو چی زموش پا باور هغوی کولی سی ده افغانستان ده سولی پر بحیر شاغیز کولی سی. افغان حکومت لتیر چو کلون را حیث لوسلوال طالبانو سر ده سولی ده خبرو حدسی کوی چی تر او سه ترگنده نتیجه ندور کرده. ده سیاسی چار پوهان وی تر هغو چی پاکستان ده افغانستان ده سولی پا خبرو که همکاری ونه کی د سولې خبرې نتیجه نه سي ورکولې. د دوی په خبره چې د پاکستان حکومت او په ځنګړي ډول د دې هیواد استخبارات اداره ISI د طالبانو پر مشرانو فشار بولي چې د سولې خبرو ته زړه شنه کې.
و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې ګډې کمیټې د جوړولو په اړه پرمختګونه شوي دي. دا کمیټه به د هغه طالبانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات کوي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هخوا په اورزګان ولایت کې دینی عالمانو په پاکستان انتقادونه کړي دي، او پاکستان استخباراتي ادارې د یو شمېر هغه طالبانو پر وژنه تورنه کړي چې په غوډي ورسوي کې غوښتل د افغان حکومت سره یو ځای شي. له سیمې نور تفصیل زموږ خبريال راکړي.
د روزګان ولایت لسګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې د پاکستانی استخباراتو لخوا د لسګونو طالبانو وژل چې څو ورځې مخکې رسنیو په اړه راپورونه خپاره کړل پکلا کا وغندل. تیر اونۍ رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI په کوټه ښار کې د طالبانو د نظامی شورا مرستیال ملا اسماعیل له 15 نورو ملګرو سره وژلی. که څه هم طالبانو دغه راپورونه رد کړه، خو د روزګان دینی عالمانو تیر ورځ ناوخته په مرکز ترینکوټ کې غونډه وکړه او دغه کسانو وژنه وغندله. د غونډې یو برخوال مولوی عبدالعزیز وویل چې د پاکستان دولت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي. د ده په وینا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې نور له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي، نو پاکستان یې یا وژني او یا یې هم د القاعده په نوم پر امریکا خرڅوي.
موږ تاسو به لاس ورکړو، امن برابرو. هغه خلک چې دغه خلکو څخه خبرې دي او حکومت زما ورګدانه دي په پاسونو هغه بره دعوت کوو چې اورور پر لیاز خدای پر لیاز قرآن مکو او مکو. موږ تر افیش د پاکستان سره مسلمانان ته د ثانی شهدان خارجانو چیرو مواد ټول پتا کرا چیری ته دیر سره پدې کې دوزخ سات تین دی ورن جره تل جوړ کړی مستوری دوزخ نه جوړ کړی بریا نه یو په دا ټول خدکستا نه نه پنځو سال شپه تا کار کړی دی د اووس منګریس قانون د شتلې دوی تر ما شم مسلمان سو دوی تر ما ثابت سو دوی تر مور غیر خلاص سو.
د روزګان د حج او قاپور رئیس مولوی احمد الله هم د یادو کسان وژنه د بشریت خلاف کړنه وبلل، او په پاکستان کې لمیشتو افغان طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې راسی او لخپل دولت سره یو ځای سي.
او د علماو سم اول د سولې ژغ طلب کړي. د علماو ژغ دادی چې اصلحو زه ذات بینکم الله رب العزت مل ما مر کړي په دې چې موږ بخپل امت مسلمات دا سی وایو چې واسلحو ذات بینکم ای امت بل لار نه لري به جوړي ای امت کده خدای بنده ځان بولی او د علی سلام امتی بولی لار د جنجال دی بل نه د بیروغي لار د جنجال د دپی دی بل نه د بیروغي بی جوړي بی سولی بی امن بی ثبات
دا یادول ورد چې تیرونی د کندهار دیني عالمانو هم په یو غونډه کې په پاکستان کې د افغان طالبانو وژنه غندلې و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې د قومي او دیني مشرانو په ملاتړ هلې ځلې پیل کړې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو د ګواښونو له امله تړل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل سره.
د پوهنې د وزارت مرستیال وایي په دې وروستیو کې د یو شمېر ښوونځیو په ګواښولو او تړلو سره د دولت وسلوال مخالفان غواړي په دې هیواد کې د معارف او نورو برخو کې د شو پرمختګونو بدل له ماشومانو او راتلونکي نسل څخه واخلي. د دې وزارت اداري مرستیال صدیق پتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دولت یو شمېر وسلوال مخالفان د پوهنې په برخه کې ورستي پرمختګونه نشي زغملی او په همدې خاطر یو ځل بیا د معارف د بهیر د زیانمالولو هڅې پیل کړي دي.
دغه عمل ټولو انساني، اسلامي او افغاني معیارونو خلاف دی او هغه څه چې خدای تعالی یو چاته ورکړي وي بنده د هغې د اخیستلو حق نه لري. کله افغانستان یوه سلسله بریالیتوبونه لاسته راوړي، بیا د افغانستان دښمنان معصوم او مظلوم و خلک کوچنیانو نه باید هغې انتقام اخلي. د افغانستان معارف او اسلامي معارف دی، 3 میلیونه کوچنیانو ته د اسلام د مقدس دین اساسات او لمونځ ور زده کړی دی.
خاغلی پتمن ویل دوی پراخی او چټکی هڅې پیل کړي چې د سیمېزو قومي او دینی مشرانو په مرسته په یو شمېر ولایتونو کې تړل شوی او هغه خونځي چې ګواښونه ورته کیږي بیا پرانیزي. دا پوهنې د وزارت په نه دا محل د غزنی په مرکزی سیمو او د ننګرهار ولایت په خوګانی ولسوالۍ کې یو زیات شمېر خونځي د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو او مداخلې له امله تړل شوی دي. خاغلی پتمن د ننګرهار پر خلکو د هغوی په مشرانو غږ وکړ چې پرې نږدې د دوی بچیان د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو په خاطر د سپر په توګه استعمال شي. خو په کابل کې د معرفت د لیسې د مدیره هیئت غړي عزیز رویش وایي وسلوال مخالفان د ښوونځیو چې اسانه هدف او آسیب پذیره نقطه ده په ګواښولو سره د ځان لپاره د خلکو په منځ کې تبلیغ کوي.
بخش از جنگ روانی تبلیغی هست که طالبا میخواین با افکار عامه راه بندازن.
دی وای دا روانی او تبلیغاتی جګړه او برخه ده چې طالبان غواړي عامه افکار پرې متاثر کړي، ځکه خونځي چیرته چې زده کوونکي او ماشومان لزان څخه د دفاع لپاره هیڅ پلاس کې نه لري د طالبانو لپاره اسانه اهداف دي. طالبان د تبلیغاتی اړخه کول شي دا وای چې دوی د افغانستان په مختلفو سیمو کې څومره خونځي تړل دي. عزیز روی شوي د خلکو دولت ترمنځ د واټن په کمولو او د ولسونو په یوځای کولو سره دا ډیره اسانه ده چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د دې اعمالو مخاوني ورشي. په عین حال کې ولسمشر کرزي په خپل اونیز راډیو وینا کې پر وسلوالو غږ وکړ چې د معرف د بهیر په ځپلو سره د افغانستان د بچیانو روښانه راتلونکی له خطر سره مخ نه کړي.
د طالبانو پر مشرانو غږ کو چې ورونو ورونو د مکاتبو او مدارسو له تړلو لاس واخلي او پرېږدي چې د وطن بچی مو تعلیم وکړي. دا ستاسو خپل اولاد دی که ښه ورته ځیر سي، دا ستاسو خپل اولاد دی چې د تعلیمو محروم وي. د افغانستان هر بچی زموږ د ټولو بچی دی او پر موږ ټول حق لري. یعنې د دې خاورې پر هر سړي، پر هر بالغ، پر هر پوه، پر هر مشر، پر هر عالم، پر هر ملا، پر هر سپین ږیری حق لري چې تعلیم وکړي.
دا پوهنې د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې ځینو وسلوالو د بهرنیو استخباراتي کړیو په لارښوونه په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته ګواښونه کړي دي.
په بادغیس کې بیا د ملي اردو په موټر چاودنه شوي شپږ تنه عسکر پکې مړه او یو شمېر نور ټپیان دي. دولتي مامورین یې مسؤول طالبان بولي. په اړوندې د شرف الدین ستانکزي رپورټ اورو.
د بادغیس مقر ولسوالۍ سنګ اترس سیمه کې د ملي اردو په یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودل چې مر ژوبړی اړولې ده. د والي ویان سای شرف الدین مجیدی د پیښې تایید وکړ خو د سر زیان دقیق ارقام نه لرل.
خود واقعا انفجار صورت گرفته و همین موتر که از اردوی ملی به یک حلقه ماین که سبب کرده همین موتر نو تایید میکنه چینی واقع شده.
هو که زه چاوده نتایید وون بگاش پسنگ اتر سیمه که ده ملی اردو پسرتی رو ده سرک ده غاره ماین منفجر شو موتر تخریب ده. بادغیس که دی ملی اردو دره ملی و قماندان جنرال رجب علی راشدی دی غوالات محلی رسنه سر خبرو که و من لچه پیخ دی سرک دی غاره ماین و شپکتن سرتیری مره دره تن نور تپیان کردی دی ملی اردو دی غمامور کار دی حکومت دی مخالف و وسلوال طالبان و خود دی ویل پا پیخی تحقیق کوی مقور ولسوالی که میاشت مخ دی ملی اردو مرکز داخل که ام دی ماین چاودن شوه چې په خپل وخت دولتي مامورینو د شپکتنو د مرګ او شپړس نور اسکرو د ټاپ خبر تایید کړی و د هغې پیښې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی و خو د تازه هغې مسؤلیت یې لا د دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته چا په غاړه نه ده اخیستی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
شاوخوا دوونه کیږي چې د پکتیکا ولایت د ورګونه او شمیرنور ولسوالۍ کې سولېس مظاهره روان دي او په لسکونه خونځي تړلې مظاهره چان په ورګونه ولسوالۍ کې چې د نه ولسوالۍ مرکز ګڼل کیږي د تعلیم او تربیې پانتون دی وڅانګي د جوړیدو او فعالیدو وختنه کوي. بلخوا د لوړ او مسلکي زده کړو وزیر وای دوی به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې وړ اقدام وکړي. امیر بهیر له نور تفصیل سره.
د شرن په ښار کې د نننۍ سولیز مظاهرې سلګونو تنو ګډونوالو د خپلو ویناو په ترڅ کې محلي ادارې ته خبرداری ورکړ. کاچېرې د تعلیم او تربیې پوهنتون چې تیر کال ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د شرن په ښار کې د هغه د تاسیس او فعالېدو فرمان صادر کړی د ارګون ولسوالۍ او یا کوم بل ځای ته ولېږدول شي نو دوی به د اعتراض په توګه ولسوالیو ته غځېدلې لارې او ښارګوټي وتړي او د خپلو مظاهرو لړۍ به هم همداسې جاري وساتي. تېر کال ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د پکتیکوالو په غوښتنه او د دې سرحدي سیمې د ځوان نسل د تعلیم کچې د لوړې دا په هدف د شرن په ښار کې د تعلیم او تربیې پوهنتون د جوړېدو فرمان صادر کړ او ټاکل شوی و چې نوموړې پوهنتون د سور پاتمه رسمن د شرن په ښار کې پرانستل شي. خو د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې د ولسمشر دوهم مرستیال مارشال فهیم د ارګون ولسوالۍ د یو شمېر قومي مشرانو په غوښتنه د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته سپارښتنه کړې تر هغې چې د شرن په ښار کې د پوهنتون لپاره اړین تاسیسات چمتو کېږي نوموړې پوهنتون دې په موقته توګه د ارګون ولسوالۍ په ښارګوټي کې په فعالیت پیل وکړي. خو مظاهره چان چې دوی به هیچا ته اجازه ورنکړي چې پوهنتون د مرکز شرنې څخه کوم بل ځای ته ولېږدول شي. په دې لړ کې څو تنو مظاهره چانو ازادۍ راډیو ته خپل نظرونه د څرګند کړل. د پکتیکا ولی محب الله صمیم د مظاهره چانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. خو د اول د څو لحظه مخکې د دې لانجې د اواري لپاره د جمهور ریاست د چارو د ادارې له مشر ښاغلي مدبر سره تماس ونیو او هدایت یې ترلاسه کړ چې پوهنتون دې د ولسونو د غوښتنې سره سم د شرنې په ښار کې افتتاح او رسمن دې په کار پیل وکړي. د زیاته کړه همدانن به د پوهنتون د پرانیستې مراسم ترسره کیږي او په دې توګه به دې قومي لانجې ته د تل لپاره د پای ټکی کیښودل شي.
د هیواد د جلال الفعاب ولسمشر لومړی مرستیال ته داسې یو وړاندیز کړی و چې ګواکې په مرکز شرنه کې د پوهنتون لپاره موږ مناسب ځای اوس پیلا نه لرو چې تر څو یې ودانۍ جوړېږي او دا دې په ارګون کې شروع ډاکټر صاحب مددیت سره خبرې وکړې، هغوی موږ ته ہدایت وکړو چې یو څو تفاهم راغلی ده، موږ ته ہدایت وکړو چې تاسو دغه نن په مرکز سره نه کې پانتن افتتاح کړي او تدریسي چارې پیل کړي. زه اوس چې تا سره خبرې کوم دغه یعنی په دغه ساحه کې هم په کوم ځای کې چې باید پانتن افتتاح کېږي او تدریسي چارې به یې دلته مخته بیول کېږي، یا دا ستونزه د مرکز لخوا هم حل شوې ده او په مرکز سره نه کې هم حل شوې.
د شرنې په ښار کې د سلګونو پکتیکاوالو نننۍ مظاهره چې د سهار په 2 بجو پیل شوې وه، وروسته له هغه په سوله ییزه بڼه پای ته ورسېده چې مظاهره چانو د ولایت له مشرتابه څخه ډاډ ترلاسه کړ چې پوهنتون به همدانن د شرنې په ښار کې پرانستل کېږي او رسمن به په فعالیت پیل کوي.
و موریدل چې د شرنې خلکوی چې هغه پانتون چې د پکتیکا ولایت د ولایت لپاره منظور شوی باید په همدې ښار کې پرانستل شي. زموږ غږ لازادۍ راډیو نوري وسم په موکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.